هوا پیژندنې ادارې همدا راز تایید کړی چې 9 اویا کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه سوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2.5 درجې سانتي ګراد پورې تودیږي، او ښایي خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولی، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه سول.
دولس بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې د عامې روغتیا ریاست شاته د قابله ګانو د روزنې پر یوه مرکز باندې وسلواله حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال په جلال آباد کې وایي چې دا حمله لا هم روانه ده. وسلوال کسان د دغه روزنیز مرکز ودانۍ ته ننوتي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا نه ده څرګنده چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې دي، خو درې چاودنې تر اوسه سوي دي. په ننګرهار کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه روزنیز مرکز کې چې څومره قابله ګانې وی یا څومره کسان چې د زده کړې لپاره دلته لیلی وي، هغوی خوندي ځایونو ته رسیدلی دي. خو دا نه دي ویل سوي چې چیرته یې لیږدولی دي، که تر اوسه هم په دغه ودانۍ کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې تنه زخمیان روغتون ته لیږدول سوي دي. د افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي، خو مخامخ مداخله نه کوي. د ارګ یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مذاکرو مالکیت تر هغه رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، خو غواړي چې ایران په ځینې مواردو کې خپل کړوړو بدل کړي. او د بلغاریا سترې محکمې د اروپایي اتحادیې تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی د غیر قانوني وبلل او رد یې کړ.
مننه کوم فرشته جلالزی. اوس په اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی چې زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنافی همت د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 زون قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تېرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې 2 کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا 2 کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول، د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په 2 پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټره الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 2 تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پوړیو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو تړاو یو سلونونه سره نیول شوي چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 15 موټرونه، 10 سیټه موبایلونه، 2 میله وسلې او 1,010 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سې شنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول شي د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشې مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې د قاچاق کوونکو نیول کم شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې 8 کسان د 50 پېښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشې موادو د 80 پېښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی محید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانۍ او 15 ښځې شاملې وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 388 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 13 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو. لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه ده بچری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا ده ولسوالی که ده معتادین و شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین معتاد ته په کومه سترګه ګوري په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولانا صاحب ما خودرته ویل چې بل څه پکې نشته.
ودرېږه چې زه سم وګورم په تا څه باور دی؟ تاسو نیوی چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنده ته نور شیان تیر کړي.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشې موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو له کښت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوه جوړه سوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشې موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو له کښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشې موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوځ او پولیسو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ سي.
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو لومړۍ برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت باړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوي چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشئی موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي،
زمانی که کشت بدیل میتونه موثر تمام شود که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړوونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ایز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ سي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوړوه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشئی موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشئی موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تېره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو اخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي ازادي راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیونی چه د بشری حقونو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی په ځینو سیمو کې شوي ښیي چې په دې ولسوالۍ کې د معتدینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د یادونې وړ ده چې په دې معتدینو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنان ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه در این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 500 کسان په نشو اخته دي، خو د سیمه ایزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشئی موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشئی موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ ګواښل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتي وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشئی موادو د زیانونو او کاچاکو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ ګواښل کیږي.
د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو اخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشئی موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقونو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤل عزیزالله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
ما ای روند را داریم. ما از معلمین در ساحات
با بامیانو که دست پیششته در مثال پر دول دو کوی لیگان لسیمی چخه دیر را پرونه لرو چه دو مکتبونو گنش میر شاگردان پنو شوخته دی. دا مسئله دو دلیل لری. یو دا چه زین شاگردان پنشهی چاپریال که اجوان که بی. یعنی دو دوی مور و پلار پنو شوخته دی. او دو هم دا چه معلمانی نشایان دی. پا دیرامو لخلکو چخه دیر شکایتونه ترلاسه کردی. چه دوارس اولسوالی پا بیلا بلوسی ملکه شیقول او سرخ جوی که معلمان پنو شوخته دی.
بعضی از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
تروس پوری په بامیانو کې د معتادینو کرش میره نه ده معلومه. خود بشری حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي.
مسکا هوتکو چې په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډیرېدو په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې امله عبادت په سمه توګه نشي کولی. له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسي تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشي سړي عبادت څه حکم لري؟ د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیض یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترد شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مون کولای سوچي او خې مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې اغمت لمنز لار.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، سی په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغو عباداتو کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر تر رسوي نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونست منجد کیږي په داس حال کې چې تاسو مست اوسئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شی وای. واضح خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي دی په خپل خبره باندې نه پویږي نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیون ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل او عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا ده چې دوی په دین باندې پابند موسی. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کده دی سړی خزه سره لدی چې دی خزه حقوق زیاد خو بیا هم دی صبر کوي ور سره گزاره کوي نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا و آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې د دې ښځې حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو دا ښځه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سید بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یو برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق لفرمای تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نکړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثر معتادین د کورنیو لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لحاظه ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ یو نور خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، جنیان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
و اسلام که صله رحمی د مهم و اخلاقیات څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نکوي، نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دوی د قدر پشپا که هم الله تعالی ورته بخانه نکوي. د اعتیاد یا لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپله دا شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپل و خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نورو دونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامه کیسه داسې ده چې عبدالسماد له خپل څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستر ته راشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
والکا ودری کا چیرته زی
قومندان صاحب د خپل بندي پختنی ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده قومندان صاحب.
نوم دې څه شه ده
صاحب؟ نوم می انور ده.
ته ودری کا چې زی ولیکم. انور د پلار نوم څه شه ده
صاحب؟ د پلار نوم نور محمد ده.
خا نور محمد دا ده یو ملک. خا د کوم ولایتي؟
ولایت کابل ده.
خا ولایت کابل. د باندې نوم څه شی دی؟
د باندې نوم عبدالسامد دی او په سلورم بلاک کې باندې دی.
عبدالسامد سلورم بلاک. ها د پلار نوم څه شی دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ها محمد ظریف. ته د لاس را دی خوکه چې زه یې ټاپکم.
ها دا د قمندان صاحب ټاپی که
ته دا لاسونه دې پورته که؟
دا د قمندان صاحب.
ها دا لاس خو دې ټاپا شو، اوس دا وایي چې دا کڅوړې کې دې څه شی دی؟
صاحب دا ډوډۍ او لږه میوه ده، بندې ته یې ور وړم.
ته ودرېږه چې زه یې ورې تلاشي کوم.
ها در تلاشي که قمندان صاحب، ډوډۍ او لږه میوه ده، بل څه شی نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم یوارې.
قمندان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه یې سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زندا ته نور شیان تېر کړي. ښه تلاشي دې خلاصه شوه، اوس نو ځه له خیره سره.
پام چې ونه خوځېږئ؟
نه خوځېږو.
په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسې کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسي نشته قمندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
قمندان صاحب مونږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسېږه چې زه د بستره تلاشي کوم.
درې تلاشي که قمندان صاحب، څه شی نشته؟
ته ودرېږه، اوس به معلومه شي چې څه شته او که نه. مونږ هم هسې خو چې چټي نه یو را روان، راپور لرو. ته د دې بالښت خلام خلاصه کړه، زر کوه.
قمندان صاحب په بالښت کې څه شی نشته؟
ډېره دې خواکه چې زه وګورم. دروغزنه، دا څه شی دي؟
نه پوهېږم قمندان صاحب.
خاطر پولیس تېر باسي؟ ها په بالښت کې د چرس پټ کړي دي، بیا وایي چې نه پوهېږم. والکه
بلې قمندان صاحب.
ته د ده لاسونه وتړه او زما دفتر ته یې بوزه، زه هم درپسې درغلم.
په سترګې قمندان صاحب.
خاصمت جانه، ته ماته دا وایه چې دا چرس چا درته راوړل؟
قمندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چا زما په بالښت کې ایښی دي.
دا یوازې د بالښت چرس نه دي، موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشئ مواد خرڅوې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وښیې.
قمندان صاحب عذر درته کوم، زاري درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشي کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم قمندان صاحب.
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې، خو یوه مرسته درسره کولی شم.
څه مرسته قمندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قمندان صاحب څه ډول همکاري درسره وکړم؟
بس موږ ته هغه قاچاق کوونکي راوښیه چې تا ته نشي مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده درسره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه چې داسې ده، قاچاقبر در ښیم.
ښه وایه.
قمندان صاحب دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ماته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشئی مواد راتیروي، او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشئی مواد زندان ته راتیروي؟
قمندان صاحب د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي 15 نفر زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قمندان هم شامل دی. دوی ټول موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته درسره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوښي، د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. که بل پولیس تلاشي کول، دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی، خوشی که.
ها دا راته ووایه چې تاسې دلته په زندان کې دننه نشئی مواد څنګه خرڅوئ؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قمندان صاحب همدومره معلومات مو بس دی؟
هو دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیچ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ها نو بیا به څه کېږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق راتیروي، موږ د قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول، بیا نو ستا همکاري پای ته رسېږي. خو که چاته دې دا راز ووایې، نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قمندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio